اذن کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه منې وخت ورځي یو بل شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. په دې ګړی کې به لومبه تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو. نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی ورځو نیسا اجمل ته چې تاسو ته ساته د خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 13 لکتلګه شل مشکوک وسلوال وشل دي. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمید الله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. او اسرائیلي او فلسطینی چارواکي وایي چې په غربي پټه د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. او اوس ته خبرونه تفصیل. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 13 پاکستان پوسټ په هوایی بمباری کې لکتر لګه شل مشکوک وسلوال وجل شوی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګه اس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جاسونو د شوال په شوی خیل او وړکی منډې سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنځایونو هوایی بمباری کړي چې په نتیجه کې لکتر لګه شل مشکوک وسلوال وجل شوی دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنو ته ویلي دي چې د پاکستانی پوسټ په هوایی بمباری کې دوی ته زیان نه دی رسیدلی. د پاکستان پوسټ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وشلي دي. د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د سربیا سب په نامه په پوځي عملیاتو کې 320 پوځیان وژل شوي هم دي. پوسټ ادا کوي چې په وژل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه پوځي عملیات پیل کړل. د پوسټ د اداو په اړه وسلوالو سندي ویلي. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمید الله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. د تخار ولایت د پولیسو ویان ویلي دي نن په دې پیښه کې د اشکمش ولسوالۍ ولسوال حمید الله حکیار او د غدرې ساتونکي وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ولسوال حمید الله حکیار امنیتي پوستو ته روان و چې په بیګانه وخت وسلوالو برید وکړ. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخه 500 قبلی سوانان به د روزګار لپاره منځنی ختیځ ته لیږي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرن په یو بیان کې ویلی دی چې د قبلی سیمو د پرمختیا یو ادارې فاټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د دې لپاره د 2.8 کروڑ نه د سیاتو روپو منصوري هم ورکړې ده. گورنر ویلی دی چې دغه سوانان به سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولې دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. په تېر دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګېدلې بندیز ختم کړ. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه له هغې وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 1.5 کسانو ته پانسیانې ورکړې دي. په کابل کې لسکونه افغان ماشومانو پر د خپلو حقونو په خاطر مظاهره کړې. په مظاهره کې شامل ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. په مظاهره کې شامل زیاتره ماشومانو له حکومت غوښتنه وکړه چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینې دې ورته برابرې کړي. په دغه موقعه یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل:
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیه کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سړکونو ته راوتي وو چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. خبرونه د مشال ریډیو نه وره. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې رام الله سره نږدې په غربي پټه کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نښتې له غرستو نن سهار وختي په کفر ملک کې پیل شوی دی چې د اسرائیل پوځ د مشکوکا کسانو د نیول لپاره حمله وکړه. د اسرائیل پوځ وایي پوځ په حادثاتي توګه دغه رستو یو فلسطینی تن په جیب پوهلې چې دغه تن په دوی بم وشتلو. د فلسطین چارواکي وایي چې ځایي خلکو په اسرائیلي پوځ کاڼي هم وشتلي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دی په مرکزی ایشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کارروایانو په بدل کې سخت دریسی لا زیاتې دی شي. بان کی مون د ترکمنستان په سر ښار اشک آباد کې تیر ورځ د خبرو پر مهال وویل چې د بشري حقوقو احترام په سیاست کې برخې اخیستو ته وده ورکولو برابر موقع پیدا کولو کې پاتې راتلل درسونه رامنځته کوي. نوموړي زیاته کړه چې څومره دا اختلافات زیاتېږي هغومره به د تشدد ډکې سخت دریځې رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. د ترکمنستان ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون دغه ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو سیلونکو د سفر اجازه ورکولو په ګډون د خلکو حقونه بهتره کړل شي شامل دي. نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا دایي د اتحادی هیوادونو د چارواکو په حواله لیکلي دي امریکا په پام کې لري چې د بالټیک او ختیځي اروپا په هیوادونو کې جنگي ټینکونه پوځي ګاډي نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان سپر سیکړي. نیویارک ټایمز رسپانې لیکي دا په اروپا کې د واشنگټن او نیټو لخوا د هغو مهمو ګامونو د لړۍ او برخه ده چې په اروپا کې د روس ممکنه مداخلت د شنډولو لپاره غوښتل کیږي. دا هڅه د روس تر هغه مداخلت وروسته کیږي چې د اوکراین کرایمیا سیمه په خپل خاوري پوري او تړله. او رسته خبردار چې د مصر یو عدالت د رښت کسانو ته د سوال لسو کلونو بند سزا وروله چې په هغه ډلې سو خونې ډبریت کې لاس درلود چې دوه کاله مخکې د یو ځای شیا په کور شوی وو. قاهره ته نستي دغه عدالت اتنور تورن کسان بری کړل. دغه مقدمه د سخت دریزو سنیانو له هغه حمله سره تعلق لري چې د سرخار د جنوب په یو کلی کې د شیاي سم د خبرولو په تور په یو ځای شیا مشر شوی وو. د خبرینو پای
اردن کو خبر نو مولا مشال لري و دل چې انسا اجمل وړاندې کول په دې غړي کې باورې په شمالي وزیرستان کې د مشکوک حواسلوالو فرضت د زربیازه فوجي عملیاتو یو کال پوره کېدو په مخه د پاکستان په وزیدا کړی چې په زرګونه مشکوک حواسلوال جي بیل اچ تفریقه وجلې دي. خو یو کار په وای
چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان جنګي دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولې شوی دی نو مړ کړی شوی دی.
پاکستان حکومت د روجې میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په 500 عمل درآمد ځنډولې دي. د مومو د ایجنسۍ اوسیدونکو وایي که څه هم دلته کې هسپتالونه شتون لري خو پکې ډاکټران نشته چې له وجې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
په هغه هسپتالونو کې چې کله زموږ ضرورت راغلی دی نو موږ ته وسیم د هغې مسله نه حل کیږي. زمونږ د ګاډي ضرورت پیښ شي پېښور ته ونه رسیږي په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخیږي.
او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه ادبي خپرونه د باختر ستوري هم لرو.
زما وجود دی رانو واخیست او هیواد دی راته وران کړ. خدای دې پټ کړه په شرمونو در پسې دی دا هزار شي. زم داس غلی خیم ما نه مکوې پښتنه څوک چې دل در اختیا وای د منصور غوندې پدار شي.
نور هم یو شمېر ریپورتونه لرو لمشاله د وسره اوسې. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان په وزو تیر ورځ په هوایی بمبار کې لکته لگا شلو مشکوک وسلوالو د وجلو ادا کړی دا. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر وای چې د پوز جنگی جازونو د شوال په شبي خیل او وړو کې منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو پټنځونه په نخه کړی دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویان عبد الله وزیرستاني وای چې په هوایی بمبار کې دوی ته تاوان نه دی رسیدلی. تفصیل له سیمې د مشالډو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې لګ تر لګه شل وسلوال وژلي شوي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ایس پی آر تر مخه دغه هوایی بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه تقریبا 10 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډي کې تر سره شوي. ایس پی آر تر مخه د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته د غسیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو لجړ جازونو څخه بمونه داغلی دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستاني رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شوال او د تاخیل کې په 13 هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتی چارواکو په وینا لزګونه وسلوال وژلي شوی ول. شمالی وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطې راپورونه مخې ته راځي چې پکې دواړه لوري نه یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوی کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن کو د پاکستان پوز ویاند وای په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې روان پوزي عملیاتو خپل اهداف ته نږدې دی او د دوران په زرګونو مشکوک وسلوال وژل شوی دی او نیول شوی دی. نوموړي دا خبره د ضرب اعظم اپریشن یو کال پوره کېدو په موقع مطبوعاتو سره په خبرو کې کړې ده. د پاکستان پوز ویاند ویلی دی چې د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله هغه په افغانستان کې د خبره د ضرب اعظم پوځي عملیاتو شروع کېدو مخکې دوی افغانستان ته ویلي وو چې دغلته پاکستانی طالبان پرې نږدي، خو د په خبره داسې ونه شو. یا نبی چې افغان حکومت وایي چې دوی خپله د ترګری ښکار دی او د ترګری ملاتړ نه کوي او پاکستانی طالبان دلته شتون نه لري. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي
چل د پیښور د زبی شپک په ریپورت کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولی تسیر مای د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې مشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبل اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوز ویان جنرال اسم باجوا د شمبې پرس په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلی سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 درهګر وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دوو قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 318 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13000 واتیا بیلابیل ډول درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دایدا ترغی ورسته کوي چې دوی د 2013 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجې پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسانو وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوز وان جنرال اسم باجوا د پاکستان یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه یې تر هغه پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې کوم امتیاز او توپیر پرته ټول تر هغه په نخه کړې دي.
دهشت گردو مې کسی قسم کی تفریق نه، اس لیے جو
دوی په تر هغه کې موهیس ټول توپیر نه کړې او د عملیاتو لمړی ورځ رئیس مو د رنگ ټبر له توپیر پرته ټول تر هغه په نخه کړې دي. باید وایم چې کله پوزیان د تر هغه پر ضد عملیات کوي نو هغه په تر هغه کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستیز په لار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ تر هغه نه خکړې او د سیمو متره پکا کړې ده. نن چې زه تاسو ته وایم چې موږ د سیمې نوې سلنه برخه له تر هغه پکا کړې ده، نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه کړې
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضرب اعظم عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
تاسو له پیښوره زموږ د خبریال زبی شپک ریپورت اوریدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو یو کال سبا د ګل پورس پوره کیږي، د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر ویان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال په پوځي عملیاتو کې تر د 2500 نه زیات وسلوال وژل شوي دي او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم د لمنځه وړي دي. خو بل اړخته بیا ځنې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډېره حده کم شوي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلاتو کې هم زیاتوالی کړی دی. تفصیل زموږ د همکارې انیسه اجمل په دې رپورټ کې.
تیر کال د جون په 15 نیټا د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوز د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سي پس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د سربیازب په نامه عملیات پیل کړل شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. بیا په شوال تحصیل سپینوام رسمک د تخیل ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دی وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلی سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د ډیرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم لمین سوړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر حیا داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو اداوې کوي خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو ما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان جنګي دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی نو مړ کړی شوی دی. نو نارت وزیرستان په شان اټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات او ساده او چا به چې دوه هفته کې کلیئر کیږي چا به څلور هفته کې کلیئر کیږي دا اوس یو کال پورا کیږي. نو میرانشاه میرعلي چې کوم پہله کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی آی ڈی پی دلتا بندو کې دی خان کې دا لس لکه نه زیات پرته دي. دیټ مینس چې دا کم از کم دا کم نه تو زیستان آی ڈی پی څخه راوتی دي د لپاره خو 100% نیگیټیو کې لار دی.
د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره ایف ڈی ایم ای وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي او د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د سربې اسب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور رستم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستې وه وایي چې قبایلی سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتله وروسته پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډیر بد اغیز پرېوته دی. نوموړی زیاتوي
به خو د خبرو د لارې لاره موجوده و خو دولت د پاکستان غلاره خو نه کړو. نو زما په نظر خو دې ډېر زیات منفي اثرات دي چې راغیر د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دا برداشت کوي او دینه به بار نه راځي.
د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوز ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډ څپو 2013 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اردوونکو د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې تخنیکی ستونزې دا چې ډیر زر به هوا راشي خو تاسو کولای شئ چې موږ نشریات په لنډو څپو ووري. د پاکستان حکومت د روزي میاشتې په احترام کې د جوی میاشتې لپاره په پانسیانو عمل درآمد ځنډولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په جاری شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومت ته په دې حکم د عمل درآمد کولو هدایات ورکړل شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې پرامی پبلک سکول د وسلوالو د خونړي برید وروسته په پانسیانو لګیدل بندیز لری کړو. تفصیل له اسلام آباد د مشال خبريال احمد الله راکوي.
د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایات ورکړې شوې دي چې کوم قیدیانو ته په روژه کې پانسی ورکړې کېدونکي وه د دې میاشتې په احترام کې دې د هغوی سزا د څه وخت لپاره وځنډولی شي او د روژې میاشتې وروسته دې پرې عمل درآمد وکړی شي. په پاکستان کې د انساني حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې حکومت دې د یوې میاشتې په ځای د مرګ په سزا په مکمله توګه پابندي ولګوي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکی شیر محمد خان وایي
د یادونه دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 منېټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته په 14 منېټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختمه کړې شو. دا د هم یادوي چې د تیر کال دسمبر میاشتې نه تر دې دمه په مختلفو جرمونو کې ککړ 155 زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دان وسپن لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د اولس امنیت ذمہواری پر خپل سر واخلي. یاد وی چې پارمی پبلک سکول تر بریده وروسته پاکستان حکومت د سکولونو استادانو ته د وسلو د کارولو تربیه ورکړه او دوی ته ویل چې له ځان سره دي وسلې ساتي. د دان وسپنې دغه مقالې نورې برخې لګولې یاځو.
ډان ورسپانې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیخه کې وجل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابلې تصور ده. دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډس ترې وشو. اداریا زاتبی چې دغه استاد احساسات د دې معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زر هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تانی ته لاړو. ډان رسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي. خود دې پیښې وروسته د خلکو ژوند کې بدون راغلی دي او په سوچ مجبوره کړی دي. په ادارې کې راغلی چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسی ښکارا کړی ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې حتی فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي. خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نوړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبل کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه و ترلاسه کړې. دان ورسپانه په ادارې کې لیږي چې په دغه شان پیښو کې د نوري وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته. باید ریاست د خپل وګړو امنیت ساتلو لپاره خپل ذمہواری پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دوړو حقیقتونو سترګې پټوي.
تاسو له ګولیازا ریپورت اوریدو. زو محمد اجنسی ته د محمد اجنسی په همبار سیمه کې ولس شکایت کوي چې د روغتونونو او د سکولونو ودانې موجود دي خو په کې ډاکټران او استادان شتون نه لري. دوی وایي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ لوجې ماشومان له تعلیم به برخه پات کیږي. تفصیل لسیمه د مشال خبريال شانواز سرګزی راکوي.
دا محمد ایجنسی په امبار سیمه کې هر څوک د سرکار لخوا د عوامو د فائدې لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړې هم دي، خو ولس وایي چې هغوی په دغه ودانیو کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي، نو هغوی مجبوره دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پېښور روغتونونو ته یوسي. معشوق خان د دانشکول اوسیدونکی دی او هغه وویل
چې سکولونو له استادان راځي، خو یو په پولي کې، یو واقع کې، په ډیپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې، درې سوه څلور سوه واړه، یو کس ماشتر، دا څلور سوه واړو ته چېرته رسېدی شي؟ بله خبره پکې دا ده چې دا اتم سکولونه جوړ شوي زموږ په علاقو کې، نو یو سکول په هغې باندې زر دولس سوه کسان وي، نو هغې ته هغه ماشتران نه شي رسېدی.
په یاده سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې پکې عثمان خیل قام اوسېږي صرف یو های سکول جوړ دی، نور پرایمري سکولونه پکې د شمېر جوړ دی، ولې د روغتونونو ودانۍ پکې ځای په ځای په نظر راځي، نو دغه روغتونونو ته نارینه یا زنانه ډاکټران راځي او یا نه؟ نسیم خان وای
چې زمونږ په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دارې په کورونونو او په یربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړې شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعه باندې ده، په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی نو مونږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کېږي، زمونږ د ګاډي ضرورت پیښ شي پېښور ته ونه رسېږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخېږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د امبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه، چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواس هم بللی شوی و. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
د ده خبره هم زمانه ما چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت پورې، زه چې کله راغلی وم نو ما د تحصیل په سطح باندې د سب تحصیلدارو د مشرانو په سربراهۍ کې کمیټیانې جوړې کړې وې د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده غږ راغوستي و، ما ورته ویلي چې تاسو به په میاشت کې کم از کم دوه درې سکولونه ویزیټ کوئ او ماته به وایې.
ساجد نواس د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې ولس هم وګرځول. نو هغه څنګه؟
یا یو ماشوم دی هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو؟ نو په کار چې زه تپوس وکړم چې بچی ته ولې لا نړې؟ اوس هم زه یو سکول نه رالم، یو نیم سل کسان په یو کلاس کې وو او پای کې پنځوس کسان راغلي وو. ډېره د حیرانتیا خبره ده، سل کسان څه شو؟ آیا دې پلارانو ته دا پته نه لګي؟
د جرګې شریکوال وویل چې هغوی به له دې وروستو په سکولونو او روغتونونو نظر ساتي او د غیر حاضر ډاکټرانو او د استادانو رپورټ به انتظامیې ته خامخا ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. افغانستان ته د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د روانې جګړې په وړاندې یې پوځي تیاری نیولې دي. د دې ولایت والی وایي د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په سنگلوري ولسوالۍ پوشتروت کې هم جګړه روانه ده. د جګړو په سیمه کې ځای خلک وایي چې دین امنۍ ډېر اندېښمن کړي دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
د فرا والی وایي جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فرارود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا نه سوه وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل شوی ده. د فراوالی محمد اسیف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پښترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فرارود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې. البته دلته تحرکات دښمن سره او موږ ترتیبات لرو، تعبیدي قواو موږ خریدې له مخکې نه ټول منطقو کې زموږ امکانات سره ان شاء الله، او هم د بالابلوک ولسوالۍ نه پرته په پښترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فرا ولی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فرا د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسوګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي رادیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سې ته دلته توپونه ورایبتوي، مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پښترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فراه ولایت کې په وروستیو کې ناامنی زیاته شوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسله والا ډله هم شکیله بلله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نمشال ریډیو خبرونه اوري یوونیو بجې شوې ده. نس اجمل تورز چې تاسو د خبرونو لاندې وړاندې کی
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې لکتلګه شل مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه اس پی آر په حواله د مشال ریډیو خبريال وایي چې د پوسټ جنگي جاسوسانو د شوال په شوي خېل او وړو کې منډې سیمه کې د مشکوک وسلوال په پټن ځایونه حمله کړې چې پکې د غل اکترلګه شل مشکوک وسلوال وجل دي. وسلوال بیا ویلي دي چې دوی ته په دې کې ستاوان نه دي رسیدلې. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لتیری او کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2279 وسلوال وشلې دي. د خبره د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر باندې کړی دا. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمید الله حکیار او درې پولیس والا وژل شوي دي. د چارواکي وایي چې ولسوال حمید الله حکیار امنیتي پوستو ته روان او چې بیګا په ناوخته وسلوالو برید وکړ د پیښې په لچا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخه 15000 کبدی ځوانان به د روزګار لپاره منځنی ختیځ ته لیږي. گورنر ویلی دی چې د ځوانان به سعودي عرب، قطر او متحده عربی اماراتو ته لیږي. د پاکستان حکومت د روزي په احترام کې د ایوی مشت لپاره په پنسیان ورکولو بندیز لګولې ده. چې د داخلي چارو وزارت له خوا تر اوسه په جاری شوی نوټیفیکیشن کې صوبای حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد ته هدایت ورکړل شوی دی. په کابل کې لسکونه افغان ماشومان پر د خپل حقوقو په خاطر مظاهره کړې. په مظاهره کې شامل ماشومان ویلي چې د بد وضعیت لامل ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې رام الله سره نږدې په غربي پټه کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوز د یو ګاډي په ټکر کې یو دوشت کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نښتې لاغ وروسته نن سهار وختي په کفر ملک کې پیل شوی دی چې د اسرائیل پوز د مشکوک کسانو د نیولو لپاره حمله وکړه. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویلي دي په مرکزی اشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کاروایانو په بدل کې سخت دریځ لا زیاتې دي شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخر اشک آباد کې تیر ورځ خبري کړې دي.
ولله مشال ریډیو اوردل شنی سجمل وړاندې کول په دینه مې کې ستاسو لپاره ونې ځ خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خلمړی زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سره غستی ریاض موسی خیل ته وکړي.
نن د پاکستان د انګریزي او اردو ژبې اکثر او رسپانو خپل ادارې د کراچۍ په صورتحال لیکلې دي. د غلړ کې جنگ رسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دورې پر مهال خپل خطاب کې وایي چې ډېر زر به د کراچۍ نه هر قسمه مافیا خاتمه وکړي شي او د دوی پر شا ولاړ خلک به هم ونیول شي کوم چې د عام خلکو لپاره د روښانه او محفوظ مستقبل زیری ورکوي. ادارې وایي چې د رینجرو د مشر لخوا هر کال 213 ارب روپو د کلنګ غونډولو انکشاف وروسته د وزیر اعظم بیان ښایي چې حکومت داسې خلکو په ضد عملی اقدامات کول غواړي او د سلسله کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو کاروباري رولې او ادارو له د حکومت ملاتړ پکار دي. خو د دې باوجود د بعض خلکو لخوا د وزیر اعظم په بیان خفغان سرګند شوی دی کوم چې یو ښه عمل نه دی. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ کې د هړتالونو د لاسه حکومت او عام خلکو ته سخت زیان رسی خو هړتال کوونکي بیا دریز لري چې موږ سره بللار نه و نو ځکه مو د خپل مسلو د حل لپاره هړتال وکړو. پکار ده چې حکومت د دغه خلکو د مسلو حل ته هم پام راوګرځوي نو بیا به د هړتال ضرورت نه پیخیږي. خدا هله ممکن ده چې کله کراچۍ کې امن وي او د کوم د پاره چې حکومت سنجیده اقدامات شروع کړي دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې خیبر پختونخوا کې په یو ورځ د اختر او روزي کولو په ضرورت لیک کړي دي او وایي چې د صوبایي وزیر زکات حاجی حبیب الرحمن لخوا په یو ورځ د اختر او روزي لپاره کوشش کول یو خګام دي او پکار ده چې اوس د مختلفو مسلکونو عالمان او اولس هم ورسره په دې لړکې مرسته وکړي. اداري وایي چې د روجی میاشلی دوه لپاره دی په مرکزی رویت هلال کمیټه کې د خیبر پختونخوا نه دوه لمان واغسته شي او بیا چې خیبر پختونخوا د شهادتونو لړکی کمګی لکوي هغه ته د هم پام وکړي شي. لکه چې وایي مرکز زمون شهادت ته انتظار نه کوي نو ضروری ده چې د میاش اعلان د پاره دی په شریکه یو وخت وټاکل شي او د هغه وخت نه وړاندې د اعلان اونکړي شي. دارنګ شهادت رد کوي نو د هغه د پاره د هم ټوس وجوهات او خودلی شي. اداري اخره کې لیکي چې دا دومره لویه مسله نه ده چې ګنې حل یې نشي راوته. دي خو د بده مرغه عالمانو د دینه د انا مسله جوړه کړې ده د کومې چې په دین کې هیڅ گنجائش نشته. ضرورت د دې خبرې دی چې عالمان صاحبان دې د خپلې نیمې خختی جماعت جوړولو په ځای اجتماعي فیصلې وکړي، نو ورسره به ټولې مسلې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری ایجنس په پاکستان کې د ماشومانو د خیر خیګړې نړیوالې خیریه ادارې سیو دی چلډرن دفتر تړلو په موضوع لیکنه خبره کړې ده. ایجنس د پاکستان د حکومت په دې فیصله د امریکا غبرګون راخسته دی. بلخوا یوې امریکایي ورسپانې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکي په حواله لیکلي چې د روزې په میاشت کې وسلوالو سره د جګړې پلان نه لري. د دوړ مقالو غټې برخې لملیه امیرزاده ورو
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی. امریکا د جمعه پورس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ماشومانو د خیر خیګړې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن د تړلو له فیصلې سره یوازې ځان ته نقصان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یادې ادارې تور پورې کړي چې د هیواد ضد فعالیتونه کوي. اسلام آباد له دې سربیره نورو بهرنیو مرستندویو ډلو ته هم له هیواده د هغوی د ویستل کېدلو دړکه ورکړې ده. ایجنس لکھی پولیسو او حکومتي چارواکو د زیارت پورس په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن دفتر یو تړلې، خو نور څه وضاحت یې ورنکړ چې په یادې ډلې څه تورونه دي. امریکا په دې ګام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په پاکستان کې بیلابیل غیر سرکاري تنظیمونه له اول نه د مشکلاتو لرلو خبره کوي. ایجنس د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی د خولې لیکي چې دې فیصلې د هغو نړیوالو ملګرو په هڅو منفي اثرات پرې باسلي دي چې د پاکستاني حکومت د لومړیتوبونو ملاتړ کوي. ایجنس لیکي مرستندویو ډلو په دې وروستیو کلونو کې ګیله کړې ده چې پر فعالیتونو یې د حکومتي بندیز له امله د دغه هیواد نسمنو سره د دوی د مرستو هڅې متاثره شوې دي. بلخوا سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د دفاع وزارت کمانډ مرکز مشر میجر جنرل محمد افضلمان د خولې لیکي چې امنیتي ځواکونه په یو طرفه ډول د روژو په میاشت کې د جنگ بندی پلان لري، خو دا لا نه ده واضحه چې آیا وسلوال به هم داسې وکړي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اپریل په میاشت د سپرلي کاروایانې له شروع کولو سره پر پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي. په دې کې زیاتره د وړې کچې چاپې دي، خو بیا ځینې وخت په سلګونو ګوریلا وسلوالو په لرې پرتو غرییزو سیمو کې پر هغو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي چې پوځي دفاع یې کمزورې ده. د افضلمان په خبره په ټول ملک کې په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ له وسلوالو واپس اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي د جون په شپږمه نیټه خواوشا 300 ګوریلا وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولو. یاد سیمه د کابل په شمال مشرق کې په 1.5 میله فاصله پرته ده. د ښاغلي امان په خبره حکومتي ځواکونه په روانونه کې سیمې ته ورغلل او په 3 ساعتونو کې سیمه له وسلوالو پاک کړه. افضل امان وویل چې طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په روژو کې جګړه کول ګناه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر وایي که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو مذاکرو کې اختلافات شته، خو بیا به هم یو موافقه ممکنه ده. حسن روحانی د څرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړي چې پرون د ایران له یو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي پروګرام د حتمی موافقې لپاره د روانو خبرو ضرب الاجل یا اخیری نیټه په پوره کېدو ده. سلیم احمد سالی د مشالو د خبر مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اټومي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته، خو دی وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپل وینا کې چې د ایران له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېدل زیاته کړه، اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا اساس دي.
اون چې که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا اساس دي. ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړیوالو شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب الاجل غزول سوي او ټاکل سوي دروانه میلادي میاشتې پر 1 شمه ورکړل سوي مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مرکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یو داسې موافقه سلاسي چې په مرسته د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر و، د جمعې پر ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. د زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. دوی وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیر لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سولې اهداف لري.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې تخنیکی ستونزه ده چې ډېر زر به هواره شي، خو تاسو کولی شئ چې زمونږ نشریات په لنډو چپو اوري. زمونږ لنډې چپې دي 2013، 15,300 او 15,200 کیلو هرتز. تاسو پر دې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. او زو افغانستان ته لزګونو افغان ماشومانو د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل یې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سرک د غاړې کوچني ماشومان وو، له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړې زمينه ورته برابر کړي. تفصیل د یوسف زدران په دې رپورت کې.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته زوریږي.
نوم یې جمشید د زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12 میت ماشومان په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لوخان منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون لمخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول مندي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعات او په بشپړ توګه لکاره د ماشومانو لاسونه لند کړي. د ګران اغا په نوم افغان ماشوم ازادي رادیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم یې د ګران اغا د کابل اوسیدونکو، مونږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې مونږ ته نشه اخیستلی، بیکاره بیکاري د وستر کار بار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یو نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا به سرپرستوي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره متغم شوی دی.
د وزارت اوره خو د ماشومان د حقونو لپاره په لزګونو موسسه هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختی دي چې د دوی وضعیت له خکېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو څرګندونو سره په لوی ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومان بچه خو به چپه ډېره شوند. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه هم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کړی کې اول درته دا چې داسې بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوس هم لجمنې سره سم ورسېدلې د ونیزې خپرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خپرونه کې د رحمان بابا په یو بیت د طرحې مشاعرې ریپورت له شاعر او لیکوال غازی سیال سره د مرکې لومړۍ برخه او د امن په حواله په ترنم کې یو نظم زه شوې دي. د خپرونې کوربه باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د رحمان بابا د یو بیت په طرحه د مشاعري ریپورت ولرو. بیا بل استاد شاعر او لیکوال غازی سیال سره د هغه د ژوند د هنري سفر د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په یو خواږه ترنوم یو خوندور نظم هم درته ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دولتي کچه هر کال د رحمان بابا په یاد د هغه د یوې غزلې په طرحه مشاعره جوړېدله چې لر او بر پښتنو شاعرانو به پکې برخه اخیستله. خو په تیرو درې لسیزو کې دا لړۍ ټکنۍ شوې وه. تېره هفته په جلال آباد کې دا پخوانی دود یو ځل بیا تازه شو او د رحمان بابا په یاد یوه طرحي مشاعره جوړه شوه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې په ګډه د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا یاد د هغه د یو شعر په ځمکه د طرحي مشاعرې په جوړولو سره تازه کړ. دغه مشاعره تېره اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار پر والي سلیم خان کندوزي سربیره پکې لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل د رحمان بابا د دغه بیت په ځمکه یې د مشاعرې له جوړولو دوه موخې درلودلې چې یوه یې د رحمان بابا یاد تازه شي او بل له دغې لارې څخه د سولې او امن پیغام ورکړي.
تاسو که متوجه شئ د رحمان بابا د پدې شعر کې یاسې پیغام پروت دی ته چې بل په غشو ولې هسې پوشه چې همدا غشې بستا په لور گزار شي. مونږ پښتانه د دې لپاره متلونه لرو او بیتونه لرو نو مونږ وایو چې خپل عمل د لارې مل دی چې څه کرې هغه بری وي. معنا یې دا ده چې که چیرې ته په ټولنه کې د خلکو سره نیکي کې نو بیرته تا سره په مقابل کې نیکي کېږي او که بدي دې وکړه بدي دې سره کېږي. مونږ غواړو چې په دې سره خپلې ټولنې هغه افرادو ته چې اوس هم لا ټوپک په لاس کې د خپلو وطنوالو په مقابل کې جنګېږي ورته وایو چې که تاسو غواړئ چې
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو د رحمان بابا د یاد بیت په ځمکه خپل لیکلي شعرونه ولوستل چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
چې قربان کړي سر او مال د حق په لار کې د یادونو سلی جوړې په مزار شي. اتکا په خپل مټو تل په کار ده هسې نه چې د بل چا د اوبو بار شي. زه دلګیر به تل هغه لاسونه خپل کړم چې تڼاکې د خدمت
نه به ما او تا سره یو شو نه به جوړ لر او برخار شي نه به زه شمه بېغمه نه به ستا ژوند په قرار شي. زما وجود دې رانه واخیست او هېواد دې راته وران کړ. خدای دې پټ کړه په شرمونو درپسې دې دا ازار شي. زه همداسې غلی ښه یم. مانه مه کوئ پوښتنه څوک چې دلته رښتیا وایي د منصور غوندې په دار شي. ویش قربان ستومانه راغلې هم دا ما درته ړنده کې چې پناه د تورو غرو یې احمدزی دې له تازار شي.
یوه ورځ به د پسر خاورې انبار شي
بل څه نه یو نیک عمل به دې پکار شي، دا به هلته کړې افسوس چاره به نه وي، د ګنا پیټه چې ستا په اوبو بار شي، د دنیا ګوندونه بس دی که پوهېږې، ماڼۍ مه جوړوه تلل د لیدې دار شي، ثنا تل وایه د رب راسخه ګوره، هسې نه چې دوسقیانو کې بشمار شي.
لیکوال او نقاد انجینر ستان امیر زهیر وایي پخوا به هر کال د رحمان بابا په یاد او د هغه د شعر په ځمکه مشاعره کیدلې، خو په تیرو څو لسیزو کې دا برخه له پامه غورځېدلې وه، اوس چې بیا را تازه کیږي یو نیک ګام دی.
که په تاریخي لحاظ باندې وګورو نو د هر پسرلی به د ظاهرشاه بابا په دا ټوله پادشاهي او د هغې نه وروسته به د رحمان بابا مشاعره خپله د اطلاعاتو کلتور او د لخوا هغه وخت کې جوړېده، او ډېره به همدغسې یو باید به یې ورته ټاکه او په هغې باندې به یې خپله هغه کېده. مګر دغه دود اوس بیا لږ څه چې ګورم را ژوندی شوی دی، او سږکال یې بیا دغه د اطلاعاتو کلتور وزارت او د خپلې همکارې موسې لخوا دغه دود را ژوندی شوی او پسرنۍ مشاعره یې جوړه کړه. هغه جوش او خروش چې د شعر نه وروسته شاعران بدرګه کوي هغه پکې نه لیدل کېده، نو امید دی چې دغه نیمګړتیاوې په آینده کې کمې شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دغه ډول مشاعرو جوړول پر ځای کار وباله، نوموړي شعر د ټولنې د فکري رغونې په برخه کې مهم وباله.
مطمئنه ان شاء الله چې دا د همیشه بهار لقب دا شاعران همیشه د ننګرهار دپاره په خپلو ښایسته ښایسته شعرونو لا نور ښکلی کوي او مشهوروي. په شعرونو باندې موږ کولی شو چې خپل د صلح، د امن، د ورورولۍ، د فساد را پیدا کولو را جوړولو کې ډېر زیات دینه کار واخلو.
رحمان بابا د پښتو ادب یو ټولمنلی شاعر دی چې د شعرونو یو ذهین دیوان یې هم را پرېښی چې لروبر پښتانه یې په ډېر عقیدت او احترام سره لولي، او پر شاعرانو او لیکوالو سربیره نالوستو خلکو هم د هغه شعرونه د متلونو په شکل زده کړي او د خپل ژوند په چارو کې ترېنه ګټه اخلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، غازی سیل چې د خیبر پختونخوا له بنو سره تعلق لري سکالی عمر دواته کلونو ته رسیدلې، خو کله چې هم په پیښور کې لوی غونډې او مشاعری جوړیږي نوموړی په کې له بنو څخه ګډون کوي او په خپلو درنو شعرونو ویلو سره مشاعره درنوي. نوموړي سره مو د هغه د هنري سفر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
غازی صاحب، دا راته ووایه چې څو کلن به وي چې دغه ادب میدان ته راغلي؟
زه دوه اتیا نه اوخته یم، د باندې یم. بالکل.
او څو کلن به وي چې ادب میدان ته راغلی؟
زه قریبا د یولس دولس دغسې عمر کې به راغلی یم.
یعنی یولس کلن دولس کلن وي چې تاسې د ادب میدان ته راغلي؟
بالکل بالکل، دغسې به وم.
لومړي شعرونه چې تاسې ویلي هغه په هغه وخت سره چاپ کېدل، په هغه وخت سره میگزینې وې نه وې، سندرغاړو ویل نه ویل؟
میگزینې وې، ولې نه وې؟ هغه وخت کې ژوند و، خپلواک و، لار و، ډېرې رسالې وې، شهباز و، بانګ حرم و، انجام و، انقلاب و، دغې که به یې وایو صفا د پښتو د پرم و، که په هغه کې مې لیکل کول، خو وروسته مې لیکل شروع کړل چې د همیش خلیل خواته ډاډ راکړ. همیش خلیل داسې ډاډ راکړ چې ما خو به اوله شربت عوامي سندرې به په خپل کلي کې ویلې. ما خو داسې اول نه ویل چې زه شاعرم، ما خو ویل چې بس یو هم خپله ځانس دی هغه دپاره مې چربت بدلې، دا سندرې به مې ځان سره ګڼولې. خو یوه ورځ ما یو نظم لیکلی و، پښتون نظم یې هغه ته ور واستوه، ده جمهوریت رسالې ته. جمهوریت رساله کې هغه چاپ شو، چاپ شو په ټایټل باندې چاپ کړو، غټو غټو حروفو کې چاپ کړو. ما ته یو تا د ټرګرې نه یو ختم په هغه کې واچو.
دا هغه نه وروسته بیا تاند ځواني وستاسي ستاسي احساس څنګه و چې لومړی نظم ستاسي چاپ شو؟
زه دومره زیات خوشحاله وم چې د جامې نه بار وتلم، ځکه چې دا باندې هر څوک خوښېږي چې هغه وخت خو چا اخبار کې به چې نوم راغی، لکه چې ډېره غټ غاری ډنګ کړی که نه. نو ما هم دومره ډاډګیرنه وشوه چې نورو رسالو ته مې هم لیکل شروع کړ، او بس دغسې زما ډاډګیرنه کېده. تاسو کې دا کېده چې زه دغه مقام ته راورسېدم.
زه چې تا شلو پنځه شو کلونه نه دی ګورم چې اری ادبي غونډې ته تاسو اینده بنو ناراضي او دلته پیښور کې پکې ګډون کوي، په دغه عمره تاسو ویل چې په یو لس کلنې کې ادب ته راغلی او اوس د درې اتیا او نوښتې عمر دی، نو په دغه اویا کلن سفر کې تاسو ستړیا محسوس کړي؟
نه نه بالکل ستړیا خو مې بېخي نه ده محسوس کړي. زه دغسې وایم چې یو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، زبا خو ہمت ہو سم نہ دے اخش ویسے خدا کا شیلا ویم چل لکھا 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 اور ڈر لکھا
ہاں. تاسی د یو ښه شاعر په توګه باندې په اړه رخیزه برخه کې کاغه فلمی شاعری ده، کاغه په ولسی رنگ کې شاعری ده چې سندرغاړو ویلې ده، او کاغه چاپی برخه کې شاعری ده. په شعر باندې ډیر مشهور یې، خو زما د معلوماتو د مخې تاسی نثر هم لیکي. په نثر کې موسی لیکل کړی دي؟
په نثر کې مې درې کتابونه لیکل دي ناولونه. دا یو نوم دا بنځای چې په 1978 کې چاپ شوی، هغه اوس هم په د ایم اے په سلیبس کې شامل دی. د بانو یونیورسٹی او پشاور دواړو یونیورسٹیو کې پکې شامل دی ویې شي. بل یو نظر هغه مې لیکلی دی ناول منګرۍ. منګرۍ داسې ناول دی چې هغه دغه پکې ظاهره شوې ده چې ښځه چې مجبوره شي بیا څه نه شي کوله، ښځه هغه کار هم کولی شي چې بیا سړی مخه نه شي لیدی. په هغه کې زما داسې کردار دی ځکه مې نوم هم ورته منګرۍ ایښی دی. په هغه باندې ما ته خیبر پښتونخوا ایوارډ هم پوره کړی دی.
ښه، درېیم ناول خبر هم تاسې کوله؟
درېیم ناول دی زما کشماله. کشماله کې د روشنخیالۍ او د پښتني روایاتو په دا بڼه مې لیکلی دی.
دا خو ناولونه شلو، همداسې نورې افسانې دي هم لیکلي؟
افسانې مې هم لیکلي دي، د سیوري په نوم باندې چې هغه کې قریبا دولس تر دیارلس افسانې شاملې دي، او په بیل بیل موضوعګانو باندې لیکلي شوې، یوه ترجمه هم ده پکې.
ښه ښه، یعنې دا څلور کتابونه تاسو په نثر کې لیکلي، د شاعرۍ مو څو کتابونه؟
د شاعرۍ مې دا خو انداز متن نشته، خو داسې دي چې یو رنګونه بهارونه، بل ژوند او ښکلا، پرخه په ګلونو، دا شاعری ده، د ازادۍ سحر، دا د ملي سندرو باندې مشتمل دی، درې مې د نعتونو مجموعې اوس چاپ کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ابيب عابد په خواږه ترنم کې یو نظم چې پیښور په هنتون کې د امن مشاعرې په موقع ویلی وو.
د سو اسویلو نبسندرې جوړو حالات به بدلو، دا تراړ تراړ شونډې به ملګرو خندو حالات به بدلو، د چمنا د کوسینا او د کورن د حجرینا د هر خیل خانینا د مین باران کے باپ شریک ټولو حالات به بدلو، خټک یوسف زید ممن کا پر دے دے مروت کا بانو سے دے، اتنون دے بپڑک لارا ٹوریو زیلا رازو حالات ببدلو، اتنون دے بپڑک لارا ٹوریو زیلا رازو حالات ببدلو، دا ونی ونی زڑنا زخمی زخمی خیالنا پریوتیو می دنا، دخ پلو خوین درنو او سلی باس کو حالات ببدلو، کل ردا کبر دے کا خزدا کنر دے علم کما ہی پر دے، آواز دخ پلو کئی بہر تنگی تارسو حالات ببدلو، د سو اسویلو نا بسندر جوړو حالات ببدلو دا تراړ تراړ شونډې بملګرو خندو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.
د مسافرو خبرونه